کرشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په طبیعي پیښو خبرې کوو. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ دي څلورم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په وروستیو ورځو کې وویل پرلپسې طبیعي خطرونه لکه وچکالۍ او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنېدونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 101 هیوادونو په منځ کې 168 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي دا ټولنه د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر دې اعلان څو ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخامخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلو برخو کې ویجاړونکي سیلابونه راغلل. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایند شفیع الله رحیمی ازادي رادیو ته وویل د ثور له لومړۍ نیټې څخه د ثور تر ولسمې پورې د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله 11 تنه مړه شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملخو د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل چې احتمال شته د افغانستان په سلو کې 15 غله ضایع کړي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وی زورورې زلزلې تر 1000 تنه ډیر مړه او لسګونه زره نور بې کور او بې ځایه کړل. لبلې خو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي تغیرات زیات اغېزمنوي. دا په داسې حال کې دی چې د بخښنې نړیوال سازمان تېره میاشت د افغانستان د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي و چې اوس په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسیږي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې دا اندازه 40% وه. زموږ د خبرونې میلمانه دی د ځمکې پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم، همدارس د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارف، د چاپیریال ساتنې یو بل متخصص انجینیر شیر احمد فیضی هم وعده کړی ده، خو تر دې شیبه ټلیفون ته ځواب نه وای. خو دوه نور میلمانه مو شاغلیو نادم او عارف را سره دی، دواړو ته هرکلی وایم. لومړی نادم صاحب، که تاسو مشتوه چې طبیعي پیشي څه دی باید اولی معلوم کو چې څه ته موږ طبیعي پیشي ویلی شو، خصوصا هغه طبیعي پیشي چې په افغانستان کې خلک ډیر ورسره مخامخ کیږي.
تاسو ته جناب سروان صاحب ستاسو درنو اوریدونکو ته او درن میلمه ته زه خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. داسره د طبیعي پیښه خو څوره کم دي، زلزلې نیولای، مثلا د وچکالی، مثلا سیلابونه، د دمدکی شویدل، دا ټول په سره ودغه ملخ چې رامسته وي افغانستان ته، دا ټول هغه پیښې دي چې طبیعي پیښې دي چې په سره د ضرر رسوي انسانانو ته، خصوصا افغانستان ته. ګرچې افغانستان مثلا د اوبول لحاظ بډای هیواد دی، اما متاسفانه چې علمي استفاده د اوبو څخه نه ده سوی، اوبو ته توجه نه ده سوی، او داسې انسټیټیوټونه چې علمي بڼه ولري، تحقیقاتي انسټیټیوټونه داسې موجود نه دي چې څېړنې وکړي په هر برخه کې چې په صلاح د اوبو د کنټرول لپاره او د محیط زیست د خوندي ساتلو لپاره په دې شانو کې دوی تحقیقات وکړي، بلاخره خپل وړاندیزونه وکړي او پالیسي او ستراتیژي وړاندې کړي. متاسفانه چې دا په افغانستان کې موجود نه دي.
بله صاحب، ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. شاخلی عارض، افغانستان ولې له طبیعي پیښو سره ډیر مخامخ کیږي؟ د اروپایي ټولنې چې کوم شي ته اشاره کړې و چې افغانستان د نړۍ په څلورو هغو هیوادونو کې چې ډیر له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په دې قطار کې راغلی دی، دا ولې؟
سلامونه سروان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د درانه میلمه ته او د آزادۍ راتلو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
په لومړي قدم کې کرا شو طبیعي پېښه خپل هر هغه واقعه یا هر هغه څه چې هغه د طبیعي پروسو په اساس رامنځته کېږي په ځمه کې کېږي هغو ته طبیعي پېښه ویلی شو. دغه طبیعي پېښې په مجموع کې موږ کولی شو په مختلفو شکلونو باندې طبقه بندي کړو چې یو د هغو څخه کولی شي جیولوجیکي پېښې دي، میټرولوجیکي پېښې دي، هایدرولوجیکي پېښې دي، جیولوجیکي پېښې دي. چې له بده مرغه افغانستان د دغو څلورو واړو پېښو سره په دغو تېرو لسیزو کې زیات مخامخ شوی دی، خصوصا نن سبا میټرولوجیکي طبیعي پېښې چې هغه وچکالۍ ده، شدید طوفانونه دي، د باران زیاته کچه ده، سیلابونه دي او داسې نور دي، دا په دغو تېرو لسیزو کې زښته زیات شوي دي. او اساسي علت یې هم د افغانستان هغه زیات حساسیت دی یا زیات حساس بودن دی دی چې د دغو طبیعي پېښو په وړاندې پورې ډېر زیانمنونکی دی. علت یې دا دی چې افغانستان خپله اوسنی اقتصادي وضعیت، تېرې لسیزې جنګونه او خپله دغه توپوګرافي جوړښت، دا په خپل وار د افغانستان هغه ولنربلیټي یا هغه زیانمنتوب زیات کړی دی. د مثال په توګه افغانستان زیاته برخه توپوګرافي جوړښت ته نظر میلان لرونکي کی سیمې یا غرونه دي چې دغه غرونه مثلا د زراعت دپاره خورا زیات اهمیت لري. د دغو زراعت دپاره په لوړو ارتفاعاتو کې واوره ذخیره کیږي، واوره د کال په جریان کې ویلې کیږي او د کرنې دپاره اوبه برابروي. خو د بله مرغه دغه طبیعي پېښې یا د نړیواله سطحه د اقلیم بدلون یا د تودوخې د درجې زیاتوالی د دې سبب ګرځي چې دغه واورې د وخته ولي شي، د شدیدو سیلابونو د منځته راتګ سبب وګرځي او په نتیجه کې زموږ کرنیزې ځمکې تخریب کړي او کرنیز محصولات د اوبو د قلت یا کمښت په اساس د کمښت سره مخامخ کړو. له بده مرغه په تېرو څلوېښتو لسیزو کې جګړې او نورو داخلي ستونزې په افغانستان کې د دې سبب ګرځېدل شوي دي چې موږ هغه زیربناوې چې د اوبو د مدیریت دپاره درلودې هغه زیانمنې شي، له منځه ولاړ شي. نن سبا موږ د خپلو اوبو د مدیریت وړتیا نه لرو چې خپله د اوبو ضایع کېدل د افغانستان د زیان یې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیات کړی دی. خپله مثلا ورځ په ورځ د اقلیم بدلون دا د دې سبب ګرځېدي چې موږ تاسې بیولوژیکي طبیعي پېښې ولیدو چې مثلا کرونا ته یا په نن سبا په ځینو ولایتونو کې د ملخونو د منځته راتګ دغه یو بیولوژیکي طبیعي پېښه ده چې که چیرې په وخت او په صحیح توګه مدیریت نه شي کېدای شي د کرنیزو محصولاتو زیاته برخه ضایع شي او له منځه ولاړه شي، چې دا به خپله په افغانستان کې دغه غذایي مواد و مسئولیت یا غذایي فود سکیورټي چې موږ تاسو ورته وایو دا به نوره هم زیاته کړي. نن سبا د افغانستان اکثره خلک وکیفیت غذایي مواد ته لاسرسی نه لري چې علت یې هم د اوبو کمښت دی، د کرنیزو ځمکو تخریب دی او بالاخره اوبو ته نه لاسرسی یا د اوبو عدم مدیریت د دې سبب ګرځېدلی چې موږ کرنیز محصولات کم شي او په دې سره د خلکو هغه لاسرسی وکیفیت غذایي موادو ته کم شي. پس په مجموع کې دغه څو عوامل دي چې د افغانستان هغه زیان یا زیانمنونکی حالت یې نور هم جدي کړی دی د دغو طبیعي پېښو په وړاندې. لبله طریقه کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون نړیواله ستونزه ده چې تر ډېره حده پورې هغه صنعتي هیوادونه د دغو اقلیم په بدلون کې زیاته ونډه لري.
بله آرسه، دا د اقلیمي بدلون تبم راشو لږ وروسته ډېره زیاته مننه کور ودن. اوس په ورشو ښاغلی نادم ته. نادم صاحب، همدغه د اقلیم بدلون مسله چې ده، ښاغلی آرس غوښتل چې په دې موضوع خبرې وکړي. په دې اړه ما ته یو سوال دا پیدا شو چې په دې برخه کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه، تر افغانستان نور هیوادونه ډېر رول لري، یعنی نورو خصوصا پرمختللو هیوادونو یا زموږ ګاونډیو هیوادونو اقلیم ته ډېر زیان اړولی دی نسبت موږ افغانانو ته. ملګري ملتونه فکر کوم چې په دې برخه کې یو بودیجه لري چې هغو هیوادونو ته ورکوي چې اقلیم یې ځپل شوی دی، تاوان یې لیدلی دی. اما آیا افغانستان دا وړتیا لري، دا ظرفیت شته چې دا پیسې ترې واخلي، دا بودیجه واخلي او د اقلیم په هغو برخو باندې ولګوي چې اقلیم ورڅخه زیانمنی شي؟
مننه. خبره دا ده چې د دې شیانو لپاره مونږ داسې متخصصینو ته ضرورت لرو چې دوی وکولای شي جامع جانی ته قناعت ورکړي او دلته یو داسې پروپوزلونه جوړ کړي چې په واقعیت دوی ته د منلو وړ وي او مونږ وکولای شو د دوی نه پیسې ترلاسه کړو تر دې چې مونږ وکولای شو فیصله د دغه ناورینو مخه ونیسو. بل دا چې افغانستان تاسو وګورئ ډېر مخکې و، ډېر سیندونه لري، ډېر اوبه لري، او متاسفانه چې مونږ تر اوسه نشو کولای چې دغه سیندونه مثلا تحکیمات ورته جوړ کړو د دغه سیندونو سوایلو ته، او بل بندونه باید جوړ کړو چې دا اوبه مثلا ذخیره شي، او دا اوبه ذخیره هم د مځکې لاندې اوبه ډېروي، هم مثلا اقلیم بدلوي، هم د زراعت دپاره، د برق دپاره، ټول دپاره دا ډېر مهم دی او ډېر مثبت تاثیرات لري. او بل دا چې مثلا مونږ تاسو زراعتي ساحه ساعت وګورو چې ټول په شارکونه بدل شوي دي چې دا هم پر اقلیم باندې تاثیر کوي. ګورئ دا شنه مځکې دا خو بېلغه هوا تبدیلي یا اکسیجن ورکوي، هم په اصطلاح حاصلات ترنه اخلیستای شو، هم په اصطلاح د اقلیم په بدلون کې مثبت رول لوبولی شي. متاسفانه چې په دغه شلو کالو کې چې دا رشوت او فساد او دا ټول زراعتي ساحات په شارکونه تبدیل شوي دي، اولان چې دوی مونږ کولای شو شارکونه په هغه ساعت کې جوړ کړو چې هلته غرونه دي، د غرونو لمن دي چې هلته زراعت نه کېږي، مونږ دا کار کړی وای. په ټول افغانستان کې چې وګورئ دغه
متاسفانه. بله ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، آیا زموږ جغرافیه ډیر رول لري د طبیعي پیښو په برخه کې، او که موږ په خپل افغانانو چندان کار نه دی کړی، مثلا ځنګلونه وهو، ونې کمې شدو، اوبه بې ځای استعمالو، لنډه دا چې پر خپل طبیعت رحم نه کوو، کوم یو ډیر رول لري؟
سروان صاحب، په خپله د افغانستان توپوګرافي جوړښت د یوې خونه د اقلیم په وړاندې د افغانستان زیان منونکی حالت زیات کړی دی، خو دغه حالت د موږ او تاسو د ناپوهمۍ په اساس یا د عدم مدیریت په اساس نور هم زیات شوی دی. په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې موږ زیاته پانګونه د طبیعي منابعو په مدیریت باندې وکړه، ولیکن مؤثریت یې زیات نه درلود. د دو مؤثریت هدف د ماده دی چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو د نفوس زیاته برخه غریب خلک دي، یعنی تقریبا 80% په شاوخوا کې غریب خلک دي چې هغه د ورځنی عاید د $1 څخه کم دی. دوی د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ډېره بریده پورې په طبیعي منابعو باندې زیاته اتکا لري. دوی د خپل ورځني ژوند لپاره د طبیعي منابعو څخه استفاده کوي، ځنګل قطع کوي، څړځای قطع کوي، د خاورې څخه د سونګ لپاره بوټي را قطع کوي چې خپل د خاورې پر سایش یا د خاورې تخریب زیاتوي. خو په طبیعي منابعو کې دوهمه ستونزه ده چې په افغانستان کې د ملکیت ستونزه ده، یعنی هر هغه څوک د دې ادعا لري چې ځنګل زما شخصي ملکیت دی، هر هر کړنه چې پکوم هر اما خپل شخصي هدف دی، خپل شخصي مو خود لپاره کاروم. حال دا چې دغه طبیعي منابع ملي ثروت دی، دا باید مدیریت شي، یعنی تر ډیره پورې د یوې خانه د افغانستان طبیعي جوړښت یا توپوګرافي او د افغانستان د خلکو بد اقتصادي وضعیت په دغو طبیعي منابعو باندې د خلکو فشار یا د استفادې فشار زیات کړی دی. د دغو طبیعي منابعو د تخریب یا د منطقه کچه خورا لوړه کړې ده. چې خپل
استاد په دې کې به شاید در سره ډیر خلک موافق وي چې اقتصادي بد اقتصادي وضعیت سبب کیږي چې خلک په طبیعي سرچینو باندې ترحم ونه کړي، لیکن په ډیرو مواردو کې داسې هم موږ وینو چې له اقتصاد سره چندان اړه نه لري. مثلا یو څوک دی ژور څا کیندي، اوبه ډېرې بې ځایه مصرفوي. په دې وروستیو ورځو کې مونږ په دې خبرونه درلوده چې یو مثال دا و چې وای که یو څوک اودس کوي یا لاسه مینځي نو واټر پمپ پرته چالانه کې او ډېرې زیاتې اوبه ضایع شي. نو په خپل موږ هم دغه اغه نه لرو، توجه نه لرو چې چاپیریال ته ضرر کم کو.
بالکل زه سره په دې تاسو په دوه کې همغږایم. د ستون زموږ او تاسو لري د دوستن زی اساسي مو حدده چې موږ تاسو د خپل طبيعي منابع او د خپل منتجز په اړوند مسؤلیت خپل نه دی ادا کړای. موږ ته د طبيعي منابع او اهمیت تر اوسه نه معلوم. هر حد طبيعي منابع نه د حد نه زیاته استفاده د دې سبب ګرځي چې طبيعي زیرمه مورث کورث تر ټولو کمې کچې ته ورسی. نن سبا په کابل کې د اوبو قلت یا د اوبو کمښت یوه غټه ستونزه ده چې اکثره مهاجرتونه د دوی په اساس رامنځته کېږي، ولیکن بیا هم خلکو دغه ستونزه نه ده درک کړې. د تا د خبرې په تایید باندې د اوبو نه سره اسراف کوي، همدا قسم د ځنګلونو سره همدا قسم د نورو طبیعي منابعو نه د حد نه زیاته استفاده ده یوه غټه ستونزه ده. د دوی اساسي هدف دا دی چې د خلکو دپاره عامه پوهاوی نه دی کلار اشاول شوی، خلکو باید طبیعي منابع په مدیریت باندې وپوهول شي. په لومړي قدم کې دوهم په دوهم قدم کې د دولت او د حکومت د مسؤلیت دی چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي. په دې معنا کې چېرته مثلا د اوبرسنۍ مو سیستم وو تاسو ولرو، هر څوک دې ته اړتیا نه پیدا کوي چې په خپل سر چاګانې وکیندي. مثلا که چېرته مو تاسو ته د سوانګ ګاز یا مثلا بل د سوانګ انرژي یا کوسلی انرژي ولرو، خلک دې ته نه اړ کېږي چې مثلا ځنګل قطع کا یا د تغذایینو نباتات د سوانګ په خاطر وسوځوي چې په نتیجه کې د خاورې پرسایش، د خاورې تخریب او په نتیجه کې د طبیعي پېښو د مسراتک په زمینه مساعده کو. نو په مجموع کې هر څوک مسؤل دی، هم رعیت مسؤل دی، هم حکومت مسؤل دی. هیڅ خپل هغه خپل وظیفه په خپله طریقه نه ده اجرا کړې. په همدې اساس د خلکو ټیټ درک یا کم معلومات د محیط زیست، د طبیعي منابعو د اهمیت په باره کې، د هغو څخه د استفادې په باره کې، د دولت بې ظرفیتي یا مثلا ټیټ ظرفیت، د دې سبب شوی دی چې د طبیعي منابعو د تخریب یا استفادې کچه ورځ تر بلې زیاته شي او افغانستان هغه زیانمنونکی حالت نور هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې شي د طبیعي پېښو په وړاندې.
بله، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب نادم. په افغانستان کې زلزلې هم ډېرې کېږي. دا د تیر کال مثال مې په سریزه کې ورکړ چې پکتیکا او خوست کې 1300 تنه په زلزلو کې مړه شول او زرګونه زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلو په وړاندې زموږ کورونه څومره مسؤون دي؟ آیا د ودانیو د جوړولو په وخت څوک په دې فکر کوي چې دا وطن زلزلې لري او باید څو رشتره زلزلې په مقابل کې مقاومه ودانۍ جوړه کړي؟
مونږ تاسې په ترکیه کې ولید جناب سروان صاحب چې هلته مثلا څو تعمیر دي، څو یې نړېدلي دي، څو یې ولاړ دي. دا ښیي چې مثال په ساختمان کې تقلب شوی دی، یعنی هغه مواد، هغه اصول د ساختماني په کې رعایت شوی نه دی. مثلا دا کار شي په افغانستان کې هم مثلا د ښاروالۍ وظیفه لري، څوک چې کور جوړوي باید نقشه ورکړ شي او بلته بیا کنټرول باید، پلاني کنټرول باید وشي چې آیا دغه تعمیر چې جوړیږي په استاندرد جوړ شوی دی، هغه په اصطلاح سیخ ګل چې مصرف شوی دی استاندرد دی، سمنټ چې مصرف شوی دی استاندرد دی، آیا هغه اول تاداب چې جوړ شوی دی د طبقاتو په حساب باندې جیولوجیکي څرنې پکې شوی دی د تاداب دی که نه. متاسفانه چې په افغانستان کې یعنی په ډیرو دوو کې د فقط د رشوت په مقابل کې د نقشې تیرېدی او بس اجازه ورکول کېده. متاسفانه
دخو د دولت، یعنی شاید هغه خلکو چې د بل چا لپاره، د تجارت لپاره، د خرڅلاو لپاره ودانۍ جوړول، هغوی به شاید رشوت ورکړي، لیکن آیا چې د ځان لپاره کوم کور جوړو په دې فکر کوو اصلا دغه مفکوره شته او که نشته؟ زما لپاره سوال داره.
خو دا خو دا د سروان صاحب چې هغه علمیت وي ولري څوک، مثلا ټول خلکو جیولوجستان نه دي یا ساختماني مسایل بلد نه دي. خاګه دا اتای یو منزله دوه منزله مونږ تاسو ولید په دغه زلزلو کې هغه دې یو منزله کورونه وران شو. اتا دا دات بلند منزل چې په کابل کې د دې ډارېدم ولا چې دا خدای نه خواسته تلفات ونی شي، اما فضل خدای چې دا خو معلوم شو چې دوی هم څنګه څه په استاندرد جوړ شوی. خو استاندرد په دې معنا چې هغه مواد چې په ساختماني مواد استعمال کړی دی هغه خدي او ضرر ونه رسیده. دا د دې لپاره ضرور ده چې په ښاروالۍ کې به دغه لکه نورې وادو کې چې کنټرول دی، پلاني کنټرول باید ولري، هغه اداره چې کنټرولې ساختمان باید موجود وي او دوی هر څوک چې کور جوړي باید چې کنټرول چې وګوري چې واقعا په استاندرد جوړیږي که نه. په دې چې دا خو د خلکو لپاره ده چې د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره د هر مثبت اقدام چې د دولت لخوا ترسره شي.
بله سب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د ځمکې پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د پکتیا پوهنتون د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض زموږ میلمانه دي. ځینو اوریدونکو د فیسبوک له طریقه پیغامونه راستول دي چې په څو شیبو کې به له خپلو درنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکم. اوریدونکو له روز ځان راو پېژنې مهرباني.
مہربانی بنیادی کاروناری خوراکی مواد
بله ډیر مننه سلامت دی از کور ودان. ور بشو دی فیسبوک پیغامونو ته چې ځینو اوریدونکو راستولی دی. لمړی فیاض خوستای وای په افغانستان کې د دغو پیښو اغیز دا دی چې سږ کال د ثور میاشتې په نیمایي کې د غزنی ولایت په یوه ولسوالۍ کې واوره ورېدلې ده، ان چې په نورو سیمو کې سخته ګرمي وه، یعنې دا واوره په داسې حال کې ورېدلې وه. بل اوریدونکی مو باجګل فیاض لیکي وای په خوست ولایت کې سخت بارانونه اوري او سخته ژلۍ هم دا ولایت ځپلی دی. همدرست محمد نادر لیکلی دی وای خیر دی، موږ سخیان یو، زموږ برخه سیلابونه آفتونه دردونه وچکالی غمونه او بلاوی دی. یو اوریدونکی د ټلیفون لاري دی، مهرباني کوي کم قد نه قطع شو. همدرست بل اوریدونکی رسول خان محبت لیکي وای زه په خپل د خوست يم، یو ور می ټول دکان سیلاب یوړ، اوس هم په خطر کې یو. بل اوریدونکی محمد آصف نایبی لیکي وای په خوست کې د بزګرانو باغونه او فصلونه تر ډېره ژلۍ ځپلې دي، ځمکې اوبه وړي دي. همدغه دی چې موږ پې خبرې کوو چې طبیعي پېښې څه دي او همدا مثالونه دي چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه. استاد عارض، مخکې تر دې چې تاسو د اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی له روز ځان راوپېژنئ. آزادي رادیو
سلام 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 من قبول کا ساس ملمنو ته سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
و علیکم السلام، مهربانی کوی
سروان صاحب. خبر داسې ده چې زمور جغرافیا چې ده و ارشته جوړه ده، خو اما داسې ده چې یو خمر متخصص نه لرو او که متخصص لرو هغه داغه خبر نه منو. دا چې خلک وای د افغانستان خلک آگاهی نه لري په دې شل کال کې کڅم د وبو بندونه مرسته جوړ نه سو، یا سم استنادی دیوالونه مشته جوړ نسو، یا د زلزلو سره سم مبارزه و نسو. ولیکن په دې شل کال کې مدني فعالانو او هغه کسان چې تخصص درلود لکه نادیم صاحب، لکه دانور، دې خلکو واقعا خلکو تاګایي ورکړې ده. افغانان دې نور نه وایي چې مشته اګایي نه دراکول سي، خو موږ افغانان یو علت لرو، موږ خپل منو ده، خپل دا منو چې موږ لرا توایي هغه په موږ کې څه سړی هغه دی سروان صاحب چې نفر ډېر مړ کې، څه سړی هغه دی چې ظلم وکړي، او متخصص هم هغه دی چې هغه څه یې په لاس راځي هغه وکړي. موږ خپل د جغرافیې غم هم نه لرو، خپل د اوبو غم هم نه لرو. دا وزه تا ته دا وزه قسم درته خورم چې دا زموږ خپل په کوڅه کې، زه د جوزجان د ولایت په دې مرکز کې اوسېږم، په شل کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې پر څوارلس متره زمور دغه کوچی د زمور سانان وبه کولې، دا 14 متر 10 متر تولاره، دا 10 متر 15 متر، اوس په 15 متر باندې وبه موږ رابا سو کوبه و هلکیږي، یو کوبه په 10000 په 6000 په 10000 و انسانان ته تمامېږي. کال د بل کال او پر 15 متر دلته وبه پیدا نه کی، په خاطر د دې چې موږ خپل د وطن خپل د معدنیاتو خپل د جغرافیې په قدر نه پوهېږو. دا دغه یو سړی چې خپل د طبیعي زیرمو په قدر ونه پوهېدی، خپل د اوبو په قدر ونه پوهېدی، خپل د کور په قدر ونه پوهېدی، خپل د چاپېریالو خپل د ځنګلو خپل د محیط په قدر ونه پوهېدی، دغه به هم خدای راساخي.
نه نه سلامت اوسه قاري صاحب پښتون چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې، آزادي راډیو.
مننه. سلام تاسو ته سروان صاحب د آزادۍ راډیو. درنو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي. وزلان د صحت په جامو کې ورځ به مو پیل کړی وي.
مهرباني، سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ د آزادۍ راډیو د همدغه خپرونې چې همدا اوس تاسو قربانۍ. ډېره ښه خپرونه ده او ډېر ښه موضوع ته مو پکې اشاره کړې ده. رزم د زمونږ د وردګو ولایت بل خصوص د سید آباد ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې تیر کال یعنی ډیر سیلابونه راغلل، طبیعي پیښو ډیر زیانونه واړول د سر او مال. نو د آزادۍ راډیو د سپو لارې او د مایک لارې پر هغو هیوادوالو او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې پر وزارت باندې غږ کوم. په هغو سیمو کې چې د سیلابونو خطر وي او هلته خطرونه د خلکو او د انسانانو د سر او د مال په زیان باندې تمامېږي، نو هغو ته لږ یو څه توجه وکړي، ځکه چې دغه شیبې او دغه وختونه بیا را روان دي. ځکه نو بارانونه به کېږي او سیلابونه به راځي او د خلکو د سر او د مال په زیان به تمامېږي. نو که دې ته توجه وشي نو ډېر به خوښ شو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. رښتیا هم همدغه وخت کې هر کال د سیلونو خطر وي، ځکه چې هوا توده شي او واورې د ویلې کېدو امکان ډیر شي او بیا یو دم په سیلاب بدل شي، خصوصا که بیا باران هم ورسره ووري. ور به شو میلمنو ته. استاد عارض، که د قاري صاحب پښتون په خبرو باندې تبصره وکړو، دوی وایي چې موږ خلک پوهېږیم خو ځان غلطوي. که موږ دا د اروپا او د نورو هیوادونو کورونو ته مثلا وګورو، دوی شپږ سوه کاله پخوا، اته سوه کاله پخوا هم داسې کورونه جوړ کړي دي چې هر څومره بارانونه ووري لا هم دا سالم و روغ پاتې دي. لیکن موږ داسې کار تر کاره تېروو، ډېر مصرف به وکړو، یو داسې کور به جوړوو چې شل کاله وروسته بیا مجبور وي چې وایړو له سر یې جوړ کړو. یعنی پوخ کار نه کوو. شاید یو څوک ووایي چې د خلکو اقتصاد خراب دی، ښه کور جوړولو وس نه لري، اما ډېر وارې له اقتصاد سره ماړه نه لري. د قاري صاحب پښتون خبرو ته که مو توجه کړي وي، وایي شل کاله پخوا مو په شل متره کې، په څوارلس متره کې اوبه راایستلې، بیا دا راغلې څلوېښتو ته او شپېتو ته اوس خبره رسېدلې ده. نو په څومره قیمت ورته تمامېږي؟ یعنی هغه څه چې په لزره جوړاو درې وارې جوړ کړی دی، درې وارې په شل شل زره او څلوېښت څلوېښت زره. په دې اړه ستاسو ته څه رسه ده؟
سروان صاحب، زه د پښتون صاحب د خبرو سره موافق یم. موږ دائم خپل شخصي نه یا خپل شخصي ګټه په ملي ګټه باندې ترجیح ورکړې ده، چې موږ د داسې بحران خصوصا د طبیعي منابعو د قلت یا کمک سره مخامخ شوي یو. خصوصا کرار شو، مثلا موږ بنیادي کار نه دی کړی. بنیادی کار په دې معنا چې مثلا اول د ځای انتخاب د کور د پاره، تاسو چې په افغانستان کې د سیلابونو دغه تلفات زیات دي، اول اساسي مشکل دا دی چې دغه د اقلیم بدلون یا د سیلابونو منځته راتګ په تیرو شلو کلونو کې دا زیات شوي دي. یعنی هغه کورونه چې شل کاله مخکې په داسې ځای ساحو کې جوړ شوي دي چې هلته به د سیلاب د منځته راتګ چانس ډېر کم و، خو نن سبا د اقلیم د بدلون په اساس دغه چانس ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې دی. یعنی خپله دغه انتخاب د مکان یا د ځای د کور د جوړولو دپاره د سیلابونو مستراتګ یا د سیلابونو مسیر په نظر کې نه نیول کېږي، یوه ستونزه. دوهم، د ځمکې مقاومت هم په نظر کې نه نیول کېږي. درېیمه دا چې موږ تاسې کیفیت ته زیاته توجه نه کوو، د متخصصو اشخاصو کلنو یا د هغو مشورو ته غوږ نه نیسو. نو په همدې اساس د دغو ستونزو زیات قربانی افغانان دي. همدا مثال که موږ تاسو په اوبو کې ورکړو، د اوبو یوه عمومي او زیات غټه ستونزه دا ده چې موږ تاسو د حد نه زیاته استفاده په دوو طریقو باندې موږ تاسو کوو. یو دا چې په تورو شلو کلونو کې په ښارونو کې نفوس خورا زیات شو، په دې معنا چې د نفوس کثافت په ښارونو کې زیات شو. دا په دې معنا چې په طبیعي منابعو باندې یا په اوبو باندې فشار زیات دی، د تقاضا زیاته ده خو ریچارج هیڅ صورت نیسی او یا هم ډیر کم دی. نو باندې اساس د زیرزمینی اوبو کچه ورځ په بلې مخ په ښکته روانه ده. له بلې خوا موږ تاسو په کلیوالي سیمو کې چې معمولا تولیدي سیمې دي د کرنې د نظره کرنیزې ځمکې هلته شتون لري، د خلکو مهاجرت د کرنیزو ساحو څخه ښارونو ته د یوې خوا د کرنیزو ځمکې د حاصل څخه لوي، هغه کرنیزې ساحې چې خپل نباتي پوښښ لري د اوبو په دوران یا سایکل کې مهم رول لري، د اوبو د ریچارج کچه هلته هم کمی، ځکه چې موږ تاسو خپل نباتي پوښښ د لاسه ورکوو. له بلې خوا موږ تاسو په کرنه کې معیاري سیستم نه لرو. موږ تاسو د شانسۍ لګولې وي، هر دهقان په څلور ویشت ساعتانه دوله ساعته د ګیز نه چې لمر پرې ګرمي تر مازدیګره پورې اوبه ځمکې ته راپورته کوي او په غیر کنټرول شوي سیستم باندې د هغو نه استفاده کوي. حال دا چې په نورو هېوادونو کې موږ تاسو د آبیارۍ دپاره موږ تاسو ډېر عصري سیستمونه لرو چې هم یې مصارف کم دي او هم د اوبو څخه مؤثره استفاده کوي. نو موږ تاسو که چیرې مثلا بنیادي کار وکړو، دولت هم هر هغه چا ته چې مثلا د زیرزمینی اوبو نه استفاده کوي د خپلو کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره، باید یو ټیکس، قوي ټیکس په هغو باندې ولګوي او د اوبو د مدیریت یو سیستم د هغو دپاره وړاندیز شي. مثلا سیلابي آبیاري یا سیلابي خړوبونه د اوبو ضایعات خورا زیات، د اوبو مصارف یې زیات دي. نو هر هغه څوک که چېرې مثلا زیرزمینی یا ځمکلان د اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره ګټه اخلي، باید د ډریپ اریګیشن یا قطره ای سیستم یا باراني سیستم څخه استفاده وکړي. تر یوې خوا به مصارف کم شوي وي او د بلې خوا نه به موږ تاسو وکولی شو چې په زیرزمینی اوبو باندې فشار کم کړو. بله طریقه یې دا ده چې موږ تاسو هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړه. یو نیالګی د ځان دپاره، یو د افغانستان دپاره ولګوئ. د یوې خوا به د خاورې د پرسایش مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اوبو هغه دوران، هغه طبیعي دوران په نارمل شکل مخته ولاړ شي، او له بلې خوا به د زیرزمینی اوبو د ریچارج کچه لوړه شي چې موږ تاسو به د دغو ستونزو قرباني نه وو. د ورور د بلې خبرو د سید آباد نه تماس نیولی و. رښتیا هم اکثره کلی، اکثره ولایت زیات ځانمنون کې په دې دي چې هغه مثلا د کچمنټ ایریا یا د اوبو د مسیر په جریان کې واقع دي، د پاس څخه چې اوبه راځي د دوی کرنیزې ځمکې، د دوی کورونه، د دوی هر څه د ځان سره وړي. نو د دولت مسؤلیت دا دی چې موږ تاسو موږ اوس لس پنځلس کاله مخکې به چاو چې د باران د اورښت پیشګویي وکړه، حتی په هغو باندې بله فتوا ورکول کېده. خو نن سبا د خلکو آگاهي زیاته لوړه شوې ده. خلک اوس مثلا د هواشناسۍ هغو پیغامونو ته، هغو پوستونو ته سترګې په لاره وي چې څه وخت باران کېږي. نو دغو ته که نور هم توجه وشي، د مسیج د لیارې مثلا په کومه ساحه کې د باران د اورښت امکان شته، د باران کچه څومره ده، نو همغې ساحه خلکو ته که د مسیج د لارې، د سوشل میډیا د لارې اخبار ورکړل شي چې په دغو ساحه کې د باران د اورېدو کچه زیاته ده، نو ممکن د سیلابونو د نفراتک سبب وګرځي. نو په دې اساس موږ تاسو کولی شو د خلکو هغه تلفات یا هغه د کرنیز خصوصا د انساني تلفاتو مخه ونیسو.
بله، ډېره
مننه.
بله بله، آره صاحب، بیرته درګرځو. نادم صاحب، که په همدې برخه کې استاد نظرم غواړو چې واورو. اوس چې د سیلونو وخت دی، یعنی خطر یې شته، خدای دې وکړي چې را نشي، خو کله کله داسې شوي دي چې په همدغه فصل کې سیلونه ډېر وي، وایي چې خوړونو ته توجه باید وشي چې هلته کور جوړ نشي. ډېرو خلکو وایي کورونه په دغسې ځایونو کې جوړ کړي دي ځکه چې نفوس زیات شوی دی. بل د استنادي دیوالونو خبره کېږي چې باید وایي ډېر شي، او د سیندونو او نهرونو پاکول ډېر مهمه دي. فکر کوئ چې خلک به دې شي ته توجه وکړي، او بل تاسې څه سپارښتنه لري خلکو ته چې د سیل له خطر سره مخامخ نشي؟
سالوان صاحب، خبر داده چې مثلا توزل سیلون راغلی دی، سیلابون راغلی دی. اخوا مونږه په جودوزی او کارتوګرافي لوی اداره کې داسې کامرې درلودې چې مثلا داسې حوادث چې کېده سمدستی به ثبات ان دلر ویشته الوتکې په وسیله د مونږ متخصصین او کشافان به پورته کېده، او هغه سایه به فلم برداری کول، عکس برداری کول، او دولت به ویل چې مثلا د سیل د کوم ځای راغلی، څومره تخریبات دی، او د کوم ځای مثلا څومره آسیب رسولی، او څنګه کولای شو چې په کوم ساحه کې موږ بندونه جوړ کړو، مخنیوی وکړو، یا استنادي دیوالونه جوړ کړو. متاسفانه چې دغه لوی اداره جیودیزی او کارتوګرافي دوی بیخي وړی دی د زراعت وزارت پورې تړلی چې اصلا هیڅ اعتبار زراعت سره نه لري. یعنی دا مسایل باید دوی په نظر کې ونیسي. مخکې ما څو ځلې ستاسو د رادیو له لارې تلویزیونو له لارې ما ویلی چې که چیرې ښاروالیانو ښاروالي مثلا هر ولایت هر ولسوالي واڅوي دوکانداران هغه څوک چې کورونه لري چې اقلا د هر دوکان په مقابل کې دوه ونې دوی کینوي دوی کولی شي چې په ګډوه باندې اوبه کې لکه چې استاد وویله هم پیسه د اقلیم د بدلون سبب کیدای شي هم مځکه ټینګولی شي. دا ډېر مثبت ګامونه دي که چیرې دا کارونه وکړي مثلا دولت اعلان وکړي د خلکو نه وغواړي دا کار وسي. بل مسله د زلزلې مسله ده چې دا ډېر دغه دی خو افغانستان متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي. که تا مثلا د عبدالاحد مومن د مونږ تاسې فضانور چې ولاړې فضا ته زه رئیس د فضایي تحقیقاتو رئیس و هغه وخت مسؤلیت د تحقیقاتي د ما په غاړه و. یو مسله دا و چې مونږ د دغه فوتوګانو په وسیله هغه جیولوجیکي درزونه چې وو هغه مو تثبیت کړه. په هغه درزونو باندې مونږ جیودیزیکي شبکې جوړې کړې پلاني ارتفاعي چې مونږ کولای شوه چې علائم د زلزلې پیشبینی کړو او خلکو ته ووایو چې مسیر د دغه درزونه باید چې دوی تاسیسات جوړې کړي کورونه جوړې کړي. هغه چې مثلا د سیلابونو هم چې راځي مونږ خو کولای شو چې ثبت یې کړو عکسبرداري کړو بیا بېرته خلک واسو چې په دغه مسیر باندې باید تاسې کورونه جوړې کړي چې په آینده کې دغه مسیر د سیلاب دی راځي او ستاسې کورونه ورانوي.
ډیره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، تاسې په پیل کې د نړیوال اقلیمي بدلون په اړه خبرې کولې. د نورو هیوادونو اقلیم څومره د افغانستان په اقلیم باندې اغیز لري؟
اقلیم بدلون یوه نړیواله پدیده، یعنی د اقلیم بدلون سرحد نه پیژندي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه زیات صنعتي هیوادونه دي هغه د اقلیم په بدلون کې یا مثلا د چاپیریال په تخریب کې زیاته ونډه لري. د اقلیم بدلون چې اساسي علت یې مثلا په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د ګاز زیاتوالی دی. که دو اندازې ته موږ تاسې دیر شو، په افغانستان کې دا کچه په هر 0.15 تنه پر نفر ده. یعنی په افغانستان کې د افغانستان د نفوس هر وګړی په کال کې 0.15 تنه کاربن ډای اکساید آزادی وي مجموعی. خو که چیرې موږ امریکا ته ولاړ شو دا 15 تنه دی. نو د دو مقایسې نه موږ تاسې مختجوتیږي چې د اقلیم په بدلون کې کوم هیوادونه زیات نقش لري. له بده مرغه افغانستان د اقلیم په بدلون کې ونډه ډېره کمه، ولیکن زیان یا هغه منفي اثرات یې په افغانستان باندې خورا زیات دي. نو موږ و تاسې ته لازمه ده تر څو موږ و تاسې د دغو اقلیم د بدلون هغه منفي اغېزې
لیکن استاد بیا دیتم بیا توجه وکړئ چې هغوی څومره ونې لري او څومره ونې او ځنګلونه شته او موږ څومره په دې برخه کې کار کوو.
کاملا زه درته موافق یم سروان صاحب. د افغانستان مثلا 300 موږ تاسې ځنګلونه لرو، خو د نورو هیوادونو ځنګلونو ته که موږ تاسې ځیر شو د هغو د ځنګلونو ساحه هم زیاته ده، ولیکن بیا یې تولید د کاربن ډای اکساید هم زیات دی. د موږ ساحه که کمه ده بیا تولیدم په هیڅ حساب دی. دا موږ درته منو چې په افغانستان کې د ډیفورسټیشن
منظور دا دی چې که چېرته موږ ونې زیاتې کړې وای او د چاپیریال په برخه کې مو نور کارونه کړي وای، د هغوی له لورې چې کوم زیان چاپیریال ته اړول کېږي نړیوال چاپیریال ته، له هغه به تر ډېره خوندي وو.
بلکل بس دا چې د اقلیم بدلون معمولا ټول هیوادونه ګواښي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه مثلا ځنګلي پوښښ ساحه یې کمه ده، خلک یې غریب دي، د طبیعي زیرمو تخریب یا د استفاده اندازه یې لوړه ده، هغه زیات ورته زیانمنونکي دي. که چیرې موږ تاسې مثلا خپل طبیعي منابع په سالم ډول مدیریت کړي وای، خپل ځنګلونو ته ترجیح ورکړي وای، هغه هم ساتلي وای، هغو ته پراختیا ورکړي وای، د څړځایونو په تخریب کې سهم نه وای اخیستی، نن به موږ تاسې د دغو سیلابونو د منځته راتګ د وچکالی د منصراتګ او مثلا د اقلیم د بدلون اغیزې به وي، ولیکن په هغو کچه به نه وي لکه نن سبا چې دي. ځکه چې موږ تاسې په تېرو لسیزو کې د ځنګلونو په قطع کې د ډیفورسټیشن اندازه در نور هوادونو ته خورا لوړه وه په افغانستان کې. موږ تاسو په افغانستان کې فرهنګ د نهال شانه یا د نیالګي کینولو ډیر کم دی. شاروالۍ په ډیر زیات مصرف سره په کارونو کې نیالګي کینوي، ولیکن د هغو مراقبت، د هغو ساتنه د هر خادي کس یا هر هغه څوک چې په خاص کې ژوند کوي د هغو مسؤلیت دی. ولیکن موږ دغه مسؤلیت نه دی درک کړی. دغه مسؤلیت نه درک کول د موږ تاسو د هغو معلوماتو ټیټه کچه ښایي. نو که چیرې موږ تاسو خپل مسؤلیت درک کړی وای، د خپل ځنګلونو ته پراختیا ورکړی وای، د هغو په ساتنه کې، د څړځایونو په ساتنه کې نقشه او رول لوبولی وای، نن به افغانستان په دغه بد وضعیت کې نه و. په مجموع کې د اقلیم بدلون موږ تاسو نشو کولای چې د یو افغانستان د هغو په کنټرول کې سهم واخلي. دلته نړیواله کچه باندې هڅې روانې دي او هڅې باید وشي تر څو د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي. د اقلیم د بدلون مخه نیول موږ تاسو سل فیصد د دوه مخه نشو نیولی، ولیکن د هغو د حکومتي اثراتو کمول موږ د تاسو لپاره یوه لاسته راوړنه ده چې څنګه کولای شو د هغو منفي اثرات ته نړیواله کچه کار وکړو، چې د هغو د دپاره مختلف استراتیژیګان، مختلف پالیسیګان په کار اول کې. نن په سبا په نړیواله کچه دا حتی روانه ده چې د کاربون ډای اکساید تولید کچه را کم کړو، چې دغه تولید کچه را کمولو دپاره موږ تاسو د صنعتي فعالیتونو کمول او په مقابل کې د شنه پوښښ یا ځنګلاتو پراختیا ده، چې دغه دوی د حل لارې دي چې د یوې طریقه موږ تاسو وکولی شو په خپلو ورځنیو چارو کې د کاربون ډای اکساید تولید کچه را کم کړو او په مقابل کې هغه څه چې هغه د کاربون ډای اکساید جذبوي، چې هغه شنه پوښښ او نباتات او ځنګلي ساحې د هغو ته پراختیا ورکړو، تر څو وکولی شو موږ تاسو د اقلیم د بدلون ستونزه تر یوه حده کنټرول او د خلکو ژوند وژغورو.
ډېره مننه. سلامت اوسئ استاد عارض. انجینر صاحب نادم، ډیر ځلې په افغانستان کې مځکه شوېدلې ده او حتی بسته کلي لاندې کړې دي، باید کورونه خلک څه ډول ځایونو کې جوړ کړي چې مثلا غونډۍ یا غر پرې را ونه خوي یو دوی لاندې نشي؟
خبره دا ده چې اول خو ما مخکې هم وویل چې دغه نقشې چې دا اوس موږ موجود لرو، دغه جیولوجیکي درزونه چې اوس موجود دي، دولت ته پکار ده چې دغه باید په هر ولایت کې دغه باید پیسې د خلکو ته وخی، یا مثلا شاروالی کې دغه نقشې موجود باید وي چې پوشي کومه ساحه کې.
یعنی انجینر صاحب تاسو منظور دره چې تخنیک هغه ځایونه تشخیصول شي چې دا ډول خطر پکې وي؟
بله بله، په دې چې خو معلوم دی چې کم غرونه بیا خلک هم په سترګو لیدل شي، دوی ته معلومیږي چې په ټول زمان کما زاینه خوېږي، دوی ته معلومیږي. اما دغه ډیر بیا د پیسو په علمي شکل باندې دولت کولای شي چې متخصصین کار واخلي. مثلا هغه نقشې ما تاسو ویل چې موږ موجود لرو، جیولوجي او کارتوګرافي اداري کې دغه استا خپل ریاست سروي معدن جیولوجي کې استا، چې دوی کولای شي د دې څخه استفاده وکړي، وګوري چې کم ساعت آسیب پذیر دي، کم غرونه څه شکل جیولوجیکی شکل لري او ساختمان لري، دوی کول د دین څخه د دې علمي مسائل څخه استفاده وکړي. نو ضرورت دی چې د افغانستان حکومت مثلا تحقیقاتي مراکز باید په هر برخ کې جوړ کړي، د اوبو په برخ کې علیحده، د مثلا د جیولوجي مسائلو باندې علیحده، او د زلزلې دا شیان باید چې دولت ولید. مثلا هایدرولوژي اداره موږ تاسو لرو، وزارت انرژي او اوبو کې دوی د پارم په کار اجازه لاس په کار شي. متاسفانه چې په دا څوک په دا وختونه کې اکثر متخصصین، یعنی په دا دو څلور ټکال کې بس د وطن زیاده فرار د مخزون دي، چې دا ډیر ضرر و افغانستان ته رسېږي چې دوی کوله شو. او تاسو کې په یاد په 1300 کال کې اته موږ تاسو د سولر مرکزی تحقیقاتي مرکز درلوده د کابل کې د هوایي بلاکونو مخامخ دلته درلود، یعنی 1300 کال کې. نو یعنی افغانستان دا مسائل درلود. متاسفانه چې اوس ټول په جنګونو کې اخته یو. اوس تاسو وګورئ چې موږ آمو سیند لرو، او موږ خپلمنځي جنګونو کې اخته و، او تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان خپلمنځو کې د دغه آمو دریا په زه روت سیند اوبو د استفادې په هکله دوی تفاهمنامه یا اوکلیک امضا کړی، اصلا افغانستان ته توجه نه کوي، امنیت ورنه کوي. الان چې دا سیند افغانستان مثلا دی وادو ته ځي، او دا د موږ مفت اوبه دی بل دا چه مونگ قانون دی دا اوبه دی استفاده قانون نلرو بدن پس دا سولری واتر پمپونه دی دوامدار چالان دی بس دا دبزی که لان دی اوبه بس دا مصرفی گی چه دا خو غیر قانونی دی بس قانون بر تو جور سی چه لکه چه استاد اول دا قطری سیستم نه استفاده وزی چه معاصر توگه هم اوبه دیر زای نیسی هم زراعت پیسلا علمی شکل باندی مخت یور سی
بله سب او کلا کدا سی وی قطره وی وی نو داسی بنی وی چې په یو ځای کې ډیر وب کړم شي بل ځای ته کم وب ورسی شي نو هغه عاید به هم په دې شکل سره زیات شي. استاد عارض بخکې دا یادونه فکر کوم انجینر صاحب نادن وکړه چې ډیر ځایونو کې کورونه په داسې ځایونو کې خلک جوړوي چې هغه کرنیز ځمکې وي، حال دا ده چې د افغانستان کرنیز ځمکې کمی دي او داسې ساحې ډېرې دي چې هلته شنې نه دي او کرنه پکې نه کېږي. بهتره ده چې ښارګي او کورونه په داسې ځایونو کې جوړ شي. په داسې حال کې چې د خلکو اقتصاد هم خراب ده، ولې دې مسالې ته خلک توجه نه کوي؟
سروان صاحب، تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې دغه شل کلنې جګړې یا دغه سیاسي ناخوالې د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ تاسې هر څه په معیاري ډول مخته ولاړ نه شي. یوه لویه ستونزه چې په تېرو شلو کلونو کې موجوده وه هغه دا وه چې د ناامنۍ په اساس زیاتره خلک د کلیوالي ساحو نه یې مهاجرت وکړه ښاري ساحو ته. په ښاري ساحو کې د نفوس کثافت یا د نفوس اندازه زیاته شوه، په همدې اساس تقاضا د اوسېدلو ځای ته زیاته شوه. په همدې اساس د اکثره ښارونو زیاته کرنیزې ځمکې هغه په مسکونی ساحو باندې بدلې شوې، چې په کرنیزې ساحو بدلېدل په مسکونی ساحو باندې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د یوې خوا د غذا یا د کرنیزو محصولاتو د کمښت سبب ګرځي، له بلې خوا د هغو انکشاف یا د هغو هغه معیاري جوړښت په نظر کې نه نیول کېږي چې آیا دا ساحه د دغو بلند منزل دپاره مقاومت لري یا نه لري. نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې اکثریت ښارګوټي چې دي هغه په کرنیزو ساحو باندې جوړ شوي دي، چې د یوې خوا د کرنیزو ساحو اندازه کمه کړې ده، د حاصل یا د کرنیزو محصولاتو د تولید کچه یې کمه کړې ده، د اوبو د زیرمو باندې فشار زیات کړی دی. نو په همدې اساس موږ تاسې زیات داسې سیمې لرو چې هغه د کرنې دپاره مساعدې نه دي. موږ تاسې کولای شوی په میدان لرونکو سیمو کې داسې د هابیټیشن یا مثلا د مسکولي ساحو دپاره د هغو څخه ګټه واخلو، ولیکن د عملیاتي ملحوظاتو په اساس باندې یا مثلا د مسلکي اشخاصو د مشورې په نظر کې نه نیولو سره یا هم د قانون د نشتون په اساس باندې چې موږ تاسې قانون نه درلو. په تېرو شلو کلونو کې اکثره ښارګوټي په داسې ساحو کې جوړ شو چې هغه کرنیزې ساحې وې، کرنیزې ځمکې وې، بې د کوم معیار، بې د کوم قانون، بې د کوم اصول او پرنسپ نه هغه آباد شوي دي. چې نن سبا یې مشکلات او ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي، ځکه هغه منظم کانالیزیسیون سیستم د هغو دپاره نه دی ډیزاین شوی. د خپله د کانالیزیسیون نه شتون د زلزلې اوبو د چټلتیا، د هوا د چټلتیا، د اوبو د کمښت تر څنګ نورې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. نو په مجموع کې هغه ستونزې دي چې په تېرو شلو کلونو کې قانون ته نه پابندي، د مهاجرت لوړه کچه او په خودسری یا په بدون د مشورې څخه د بدون د اصولو او پرنسیپونو په نظر کې نیول سره د کرنیزو ځمکو تبدیلول په مسکولي ساحو باندې د یوې خانې د اوبو د کرنیزو محصولاتو د کمښت ستونزه رامنځته کړې، د اوبو د کمښت ستونزه رامنځته کړې ده، او بالاخره یې نورې محیطي ستونزې او په طبیعي منابعو د فشار نور هم زیات کړی دی.
ډېر زیاته مننه. استاد نادم، د بندونو په برخه کې ویل کېږي چې دا هم چاپېریال ته زیان اړوي، دا توضیح کوي چې ولې؟
زه بندونه فکر نه کوم چې چاپېریال ته زیان وري، برعکس مثلا بندونه چې جوړوي هم اوبه ذخیره کوي، هم مثلا د سیلابونو مخه نیسي، هم د انرژي د پاره ښه دی. په دې چې که موږ تاسې تامین د انرژي ونکو د برق او ګاز او د شام نه، دغه لپاره د خلکو مجبوره کیږي د ونې قطع کړي او د دونه استفاده وکړي، د ډبرو سکاره څخه استفاده وکړي، چې دا چاپېریال ته ډېر تاوان رسوي.
دا خبره تر دې پورې کوله چې مثلا دوی وایي چې د ټولې انرژي چې دی چاپېریال ته ضرر لري، یوازې تجدیدونکي انرژي لکه د باد او د لمر دغه به ضرر انرژي ده. نو د بندونو په ارتباط هم دا خبره کیږي.
نه د بندونو انرژي چې دی هغه خو ډېر په اصطلاح بې ضرر ترین ده د بندونو انرژي ده چې کېږي مثلا سولریز انرژي چې دی خو تاسې ډېر په څو موده چې
مضره ده بله
مضره څه کوي چې غیر اقتصادي هم ده نو په دې چې ژر هغه تختی چې دی هغه په اصطلاح هندار چې دی زړیږي هغه بیتریګان چې دی ژر زړیږي بیا نور مګر تجدید کې دا خو بیا چاپیریال ته تاوان رسي یعنی په ټولو کې چې ښه انرژي دغه د اوبو انرژي ډېره په اصطلاح لږ زیان لري هم اوبه ذخیره کېږي هم په اصطلاح موږ تاسې باید دولتونه باید په دې برخه کې ډېر کوششونه وکړي چې خلکو ته انرژي یا برق ورته ورکړي دا له یا د ګاز لار یا مثلا د اوبو له لارې چې یا چې خلک بیا ولو ته دغه نشي اړ نشي چې د دبور سپاره نه استفاده وکړي د ونو د وولو د لرګونه
بلسه ډیره مننه استاد عارض تاسې د پکتیا پوهنتون استاد یاست هغه ولایت چې ځنګلونه نسبتا ډیر لري پکتیا او خوست او دا ولایتونه یا نور شرقي ولایتونه په ورستیو کې په ځلونو په دغه ځنګلونو کې ورونه بل شول خو څنګه د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې دا د دې لپاره چې په ځنګلونو کې ور ونه لګیږي خلکو ته څه سپارښتنه لري چې څه باید وکړي چې دغه کم ځنګلونه چې لرو چې دا هم له لاسه ورنکو
چروان شپ د ځنګلونو ور سوځیدنه یا اور لګیدنه معمولا موږ تاسو په دوو برخو باندې ویشو چې یو طبيعي ور لګیدنه ده او بل انساني مداخله په اساس ور لګیدنه ده د نړۍ په کچه کوم تاسو د اور لګیدنو پیښو ته ځیر شو زیاته کچه یې هغه د طبيعي د انساني نامناسب کړنو په اساس رامنځته کی ډیر کم د لاس نه 15% واقعات هغه د طبيعي پیښو په اساس چې راډ او برق او د نور مسایل د حقوق په اساس رامنځته کی لکه موږ چې ما هم یادونه وکړه په افغانستان کې د طبيعي منابعو د مدیریت یا د حقوق د ملکیت په اساس څنګه رامنځته شو شتون لري یعنی هر قوم هر قبیله هر کلی هر قریه هر ولایت د دې ادعا لري چې دغه طبيعي ځنګلونه د دموږ شخصي ملکیت دی بلکې د دې نه د استفاده حق نه لري چې په اکثره مواردو کې موږ تاسو خپل منځي شخړې خپل منځي مشکلات د دې سبب ګرځي شوي دي چې په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا اور راچوار رامنځته شوي دي خو په مجموع کې موږ تاسو د دې په خاطر باندې چې په طبيعي ځنګلونو کې د طبيعي اور لګیدنه کچه را کم کړو د هغو لپاره په علمي توګه د ځنګلونو مدیریت ته د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده ده چې ریموت سینسینګ او جی‌آی‌اس دی چې هغه په ډېر کم وخت کې هغه زیانمنونکې ساحه یا د اور لګیدنې ساحه تشخیص کوي د هغو څخه د عصري ټکنالوژۍ نه موږ تاسو استفاده وکړو د اور لګیدنې مخه ونیسو له بلې خوا نه موږ تاسو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې په کومه ساحه د اور لګیدنې لپاره زیات زیانمنونکې ده په هغو کې مثلا د یو کلن او څو کلن نباتاتو ریبل یا مثلا په هغو کې د دهلیزونو منځ راتګ تر څو د ونو ترمنځ یو مشخص لاین موجود وي چې تاسو نه یو پر بل باندې ونه لګي او طبيعي اور لګیدنې په وخت کې د دې ساحه څخه ور بل ساحه ته انتقال نشي نو په مجموع کې د خلکو همغږي د خلکو همکاري او دا درک درلودل چې دغه طبيعي منابع د ټول ملت سرمایه ده د دوی په ساتنه کې باید هڅه وکړو کوشش وکړو د خلکو همکاري جامعه د دولت همکاري د عصري ټکنالوژۍ نه استفاده او بل اخره موږ تاسو کولای شو د دوی طبيعي منابع کې یا په دغه ځنګلونو کې د اور لګیدنې ستونزه په وکړه چې پورې کنټرول کړو
ډیر زیاته مننه کور ودان د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض د سمکه پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د اوسنی رادیو خبرونه څلور بش سات اوریدای شي
Tore lavangin, turiye sulfi tor maran.